د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غلای کې زمو هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول روانې میاشتې د برید د یوش مېر مشکوک عاملینو د نیولو د خیبر پښتونخوا حکومت د ادا په تر هغه عزت کمی اکشن پلان په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم د هدایتو او د پاکستان د پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند د شریک بشر په سین صبح کې به غونډه تا د وینا په اړه وري یوش پر نور رپورټونه هم در تر روح او پیل خبرونه کوو چې ګلیاز به وړاندې کړي.
تلمش لمړی د خبرونو سره ټکی د خبر پختونخوا وزیر لا ادا کړی چې امنیتی ادارو له صوبې مختلفو سیمونو د پیښور په آرمی پبلک سکول برید کې ککړ مهم مشکوک کسان نیولې دي. د ناټو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف په نن په افغانستان کې په رسمي توګه د دیارلو سکالو فوزي ماموریت پای ته رسولو لپاره دستور کوي او د انډونیشیا یو بل الوتکه چې پکې 112 مسافر سپاره وو بې درکه شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اعدا کړی چې امنیتی ادارو له صوبې مختلفو سیمونو د پیښور په آرمی پبلک سکول برید کې ککړ مهم مشکوک کسان نیولې دي او په پلټنو کې هم پرمختګ شوی دی. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په خبر شوی بیان کې پرویز خټک ویلي چې د پیښور برید د پلټنو ساحه یې تر افغانستان پورې غځولې او په دې لړ کې افغان حکومت ورسره مرسته هم کوي. وزیر اعلی دا هم ویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو سره مرسته ترلاسه کېدی شي. دا خبر پختونخوا وزیر اعلی بیان په داسې حال کې مخې تراغلی چې په دې وروستو کې امنیتی ادارو په ټول هیواد کې د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترهګرۍ مخنیوي لپاره منظور کړل شوی قومي اکشن پلان یا تګلارې عملي کولو لپاره 12 ورکینګ ګروپس یا کمیټیانې جوړې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان به د لسو کمیټو مشري کوي. همداراز د دو کمیټو مشري به د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید او د خیبر پختونخوا گورنر کوي. د وزیر اعظم لخوا د ځلي کمیټو جوړولو پریکړه د تیر چهارشنبه په ورځ په ټول ګوندیز کانفرنس کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په قومي تګلارې سلا کې دوه روستو کړي. په دې کې د فوزي افسرانو په مشري کې د ځانګړي عدالتونو جوړول هم شامل دي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې باید د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي پلان یا تګلاره د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال نشي. نوموړي دا خبره پرون په ګډه خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د وون تلین په موقع یو بي دستوري ته په خپل وینا کې وکړه. زرداری زیاته کړه،
یاد کړو بيبي صاحبہ نے
یاد کړئ هغه وخت چې بنظیر بټو خلاف د الیکشن منډیټ واخستل شو او نوموړی پارلمان ته ولسو سوکو سره لاړه، نو په هغه وخت کې ویلی وو چې د افغانستان او کشمیر جهاد له یو بل نه جلا کړی، دا دواړه له یو بل سره مې یو ځای کوي. خو د بده مرغه کم سوچ لرونکي مشرانو، جنرالانو او اسټابلیشمنت دغه دواړه جهادونه له یو بل سره یو ځای کړل چې په نتیجه کې زموږ کشمیر جهاد هم کمزورې کړو او دې سره جهادیان ولس کې هم ورګټ شوي دي. اوس دا معلومه نه ده چې ښه او بد طالبان چاته ویل کیږي. آصف علي زرداری ویل چې په پیښور کې لوی ظلم شوی دی، خو کله چې په شرایط فیصله بنظیر بټو سره 4.5 ماشومان وژل شول نو په هغه وخت کې فوزي اپریشن په کار وو. د ناټو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف په نن په افغانستان کې په رسمي توګه د دیارلو سکالو فوزي ماموریت پای ته رسولو لپاره دستور کوي. د دې دستوري په اړه نور معلومات د امنیتي وجوهاتو له وجې نه دي خبر کړل شوی. د ناټو یو چارواکي وایي د دې دستوري مشرۍ به د نړیوالو سلساتو ځواکونکو ایساف کمانډر جنرال جان کیمبل به په کابل کې د ایساف په هډکوارټر کې کوي. بلخوا په کابل کې د ناټو تړون ملکی استازي مورتیز یخموز پرون له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی غیر فوزي ماموریت به 2000 کسان پر مخ بیای او یو مخیز ډول غیر فوزي دي. په ننګرهار ولایت کې بیګا په ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال مشال اډیو ته ویل چې تیر شپه 8:30 بجې د چپرهار ولسوالۍ اړوند تیریلی سیمه کې د بهرنو ځواکونو بی پایلټ الوتکې د وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله د هوایي برید په نتیجه کې وژلې ده. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هرات د استیناف د سارنوالۍ مشره ماریا بشیر، د تیلو د ادارې رئیس عبدالله خسرو، د هرات د کسټم ادارې مشر تنین کاکړ، د دې ولایت د برېښنا رئیس غلام سرور صدیقي او د تعلیم رئیس بصیر احمد طاهری له دندې لرې کړل. ولس مشر همداراز پرون د هرات د ټولو 15 ولسوالۍ امنی قومندانان لدندې لری کړل او ویل چې ډېر زر به نوي کسان وګمارل شي. ولس مشر غنی پرون په هرات کې خبرلارانو ته ویل چې اداري فساد نشي زغملی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د انډونیشیا هوایی جاز کمپنی ایر ایشیا ویلي چې یو الوتکه یې بے درکه شوی او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. په دې جاز کې 122 مسافر سپاره وو. نن د دغې الوتکې تر پورته کېدو یو ساعت وروسته له جکارتا ایر ټرافیک سره رابطه منقطع شوه. ایر ایشیا په یو بیان کې ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات یې پیل کړی دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په روان کال کې د انډونیشیا ملکی هوایی کمپنی دوه جازونه ورک شوي وو. په دې کې ایم ایچ 370 چې 209 مسافر پکې سپارو د کوالالمپور نه بیجنګ ته د سفر پر مهال بے درکه شوی وو او تر اوسه پورې درک نشته. د انډونیشیا بله یوه الوتکه ایم ایچ 10 په اوکراین کې راغورځول شوی وه چې پکې 298 کسان وژل شوي ول. د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبریالانو وکیلانو په چارواکو تور لګولی چې د آزادی راډیو خبریالان د سارنوالۍ مامورینو لخوا په بې ساري کچه زورول کیږي. دا لا غیر سوده چې د آذربایجان د سارنوالۍ یو شمیر مامورینو د جمعې په ورځ د آزادی راډیو دفتر ونیو او خپرونې یې بندې کړې. بلخوا د آزادی اروپا آزادی راډیو پرون په یو بیان کې د آذربایجان په چارواکو انتقاد وکړ چې د خبریالانو کورونو ته د پښتنو لپاره سارنوالۍ دفتر پولیس لیګلې. د آزاد اروپا آزاد رادیو ایډیټری نینان پیج ویلي د دوی د اداري کارکونکي او د هغوی کورنۍ د آزادي چارواکو لخوا زورول کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو ووریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د پیښور پر آرمی پبلک سکول دروانه میاشتې د برید په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي. د پاکستان وزیر اعظم بیا په ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د کار تیزولو لپاره د یو شمیر زیلی کمیټه جوړولو خبره کړې ده. بلخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د ووم کلین په مناسبت په سیند صوبه کې جوړې یوې غونډې ته د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي چې د ترهګرو پر ضد پر وخت سم اقدام شوی وای نو د پاکستان حالات به دومره خراب نه وو لکه دا مهال چې دي. پاکستان کې د نیول شو ترهګرو د دوسیو سړلو لپاره د پوځي ادارتونو جوړېدو خبرې ته په اشاره د چارو یو شنونکي وایي وخت راغلی چې حکومت د ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي پر آرمی پبلک سکول طالبانو له برید وروسته په دغه ښار کې دوی ته ژوند کول ګران شوي دي.
ډېر زیات مشکلات افغانانو ته پیدا شوي دي. په کومو ځایونو کې چې میشت دي هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپي وهل کیږي. ګران شمېر کې مهاجر نیول کیږي.
پر سیمه ایزو انډیوالو موضوعات مهم رپورټونه درته ساتلي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو ولنه موضوع ته. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دا کړی چې د هیواد امنیتی ادارو د پیښور پر آرمی پبلک سکول دروانې میاشتې د برید په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي او دا چې په دغه لړ کې د پلټنو لړۍ تر افغانستانه غځولې ده. د نوموړي د دغو څرګندونو په اړه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د وزیر اعلی هوس پیښور لخوا خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پرون ماخام نوخار کې خبریالانو سره خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په آرمی پبلک سکول باندې په برید پلټونو کې ډېر پرمختګ شوی دی او د قبایلو په شمول د ملک د نورو صوبو نه هم په دغه برید کې ککړ کسانو پته لګېدلې ده چې پکې ډېر نیول شوي هم دي او د نورو په ضد عملیات روان دي. د خبر پاڼې تر مخه دوی دا هم ویل چې پلټنې کوونکو ادارو ډېر کامیاب پرمختګ کړی دی او د پلټنو لړۍ افغانستان ته هم غځولې ده. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان خو اړیکو سره په سیمه کې امن پځای کېدی شي او د پاکستان په سرلخکر او د استخباراتو یا ISI مشر چې کوم افغانستان ته کامیاب دوره کړې ده د هغه هم خو نتیجې رامخته شوې دي او د افغانستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پوره ملاتړ باور ورکړې دي. خبر پاڼه تر مخه وزیر اعلی دا هم ویل چې د پاکستان پوز او استخباراتو مشر د افغانستان پوځي مشر او ISI ځواکونو مشرانو سره هغه ثبوتونه شریک کړي دي چې تر مخه د افغانستان خورا پا پاکستان کے دا ترہگرے لپاره استعمال شوی دا او هم دغه پرانا کې افغان حکومت په افغانستان کې میشت دا وسلوالو مشر فضل الله او دغه رنگ دغه د نور ملګرو په ضد د کاروای باور هم ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک مرکزی حکومت او د مدهه د قانون لخوا د کډوالو نړیواله ادارې یونیچر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې میش افغان کډوال په باعزت توګه زر تر زره خپل وطن ته واپس کړي او چې کوم په صوبه کې غیر قانوني کډوال راغلي دي د هغوی د نیولو هم د صوبې پولیسو ته حکم کړی دی. خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی د ترهګرۍ په ضد جوړ شوي خصوصي عدالتونه وستایل او وویل چې دا د وخت مهم ضرورت دی او دا وخت د ترهګرۍ په ضد د ملک ټول مذهبي سیاسي ګوندونه او عسکري قوتونه په یو پیج دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د دې لپاره چې پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان کار تیز کړل شي پرون د یو شمېر حکومتي کمیټو جوړولو لپاره هدایت جاری کړل. په دغه اړه معلومات اخلو له اسلام آباد را سره خپل خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، تاته وار بیا سلیمي شي وایو او کراته ووایه چې دغه کمیټې څه شمېر دغه کمیټو او د کم کم حکومتي چارواکي دي چې هغوی ته مشري دغه کمیټو ور په غاړه کړل شوې ده.
بچا سے ډیره مننه. تاسو هم ویلا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک د ترهګرۍ ختمون لړکې په قامی تګلارې عمل درآمد لپاره 15 زیلی ورکینګ ګروپونه چې کم دي دای جوړ کړی دي. په دې کې 2 داسې ورکینګ ګروپ چې هغه د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان په مشرۍ کې او یو چې کم دي هغه د خزانه وفاقي وزیر د شان د اطلاعات وفاقي وزیر او د خیبر پختونخوا گورنر چې کم دي هغه په مشرۍ کې جوړ کړی شوی دي. په دې 15 ګروپونو کې د وفاقي وزیرانو نه علاوه د شان فوزی مشران چکم دی او نور چکم حکومتی چارواکی دی هغه بده دی سوی داخله وزیر په مشرۍ کې یو رکنی گروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه په ملک کې کوم مسله گروپونه د خاتمه لپاره بده کوي. دغه شانتي د داخله وزیر په مشرۍ کې یو بل نه رکنی گروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چکم د فورس جوړولو خبره او هغه به تشکیلی. دغه شان د داخله وزیر په مشرۍ کې یو اترکنی بل گروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه کوم ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه دي هغه خپل نمونه بدل کړي او هغه دوباره فعال کړي. نو هغه مخنیوي لپاره دین علاوه د خزانه وزیر په مشرۍ کې یو رکنی گروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه کوم په ملک شدت پسند یا ترهګر دی هغه سره مالی مرستو بندیز لپاره جوړ کړی شوی. دغه شان د داخله وزیر په مشرۍ کې یو بل دیار لس رکنی گروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه اشتعال انگیز مواد چې کوم دی یا دغه شان کرکه خوراونکي تقریرونه چې کوم کوي هغه بندیز لپاره د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی هغه په مشرۍ کې یو شپږ رکنی گروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه په مطبوعاتو باندې د شدت پسندۍ چې کوم دی دغه کوي د هغې مخنیوي لپاره به کار کوي. دغه شان د داخله وزیر په مشرۍ کې یو رکنی گروپ چې کوم دی هغه بل جوړ کړی شوی دی چې هغه په سوشل میډیا چې کومه ده نو په هغې باندې چې مطلب د ترهګر خپل دغه دپاره استعمالوي د هغې بندیز دپاره. دغه شان د داخله وزیر چې د نثار علی خان په مشرۍ کې یو نه رکنی بل ګروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه به کراچۍ کې کوم روان اپریشن دی هغه خپل منطقي انجام ته رسول. د خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی مهتاب احمد خان هغې په مشرۍ کې یو رکنی ګروپ جوړ کړی شوی دی چې په فاتح کې ترقیاتي کارونه او هغلته کوم خلکو کډې کړي دي د هغې واپس خپل سیمو ته لېږل او د دې بحالۍ دپاره دی. د داخله وزیر په مشرۍ کې یو بل شپږ رکنی ګروپ جوړ کړی شوی دی چې هغه په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره. دغه شانتي داخله وزیر په مشرۍ کې یو بل ګروپ دی چې هغه فرقه ییز او شدت پسندي چې کوم ملک د دې ختمون لپاره. دې نه علاوه دوه درې نور هم ګروپونه دي چې په پنجاب کې شو او دغه شان په پاکستان کې مېش کوم افغان کډوال چې دي د هغه رجستریشن یا د هغه واپسۍ عمل چې کوم دی او نور مطلب دغه چې کوم دي مذهب په نوم باندې لکه استحصال کول دي. نو په دې حواله سره دا 15 ګروپونه چې کوم دي 13 ورځ دا جوړ کړی شوی دي او دې کې 12 د وفاقي داخله وزیر چې کوم دي او باقی درې ګروپونه چې کوم دي هغه چې څنګه ما ویل د خزانه وزیر د اطلاعات او د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې جوړ کړی شوی دي.
او دی به احمد الله سوي چې فوري توګه باندې به کار شروع کړي او رپورت پور کړي حکومت ته نواز شریف ته.
بالکل، نواز شریف چې کوم دي هغه سبا لا یو بل اجلاس راغوښتل دي او په هغه کې به دی مطلب ځکه چې د کله نه پیښه شوې د پیښور د هغه وروسته چې کوم دغه سر دی لګیا دی نواز شریف دی لکه سبا هم یو اجلاس راغوښته دي چې د ټولو جایزه به پکې اخیستل کیږي او نور چې کوم پارلماني لیډران دي هغه سره به خبرې اترې کوي. نو هغه کوشش هم دا دی چې په دې باندې څومره زر تر زر عمل چې کوم دی هغه وکړل شي لکه وسته کوم فورس جوړولو خبره چې کوم دی هغه دی وایي چې د یو درشتم مې نه وړاندې چې کوم دی چې دغه فورس مکمل کړل شي او د خپل کار چې کوم دی هغه شروع کړي.
صحیح ده، ډیره مننه، خوشاله اوس.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوریدونکو د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری ویلي کده وسلوالو پر ضد وکاله مخکی عملیات شروع شوی وای نو خاید پاکستان ولس د اوسنی ناورینه نو ویلي دله نموړي پروند خالی پر ورځ د سین صبح په غړی خدا بخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د ووم تلین په مناسبت جوړې وغونډه ته وینا کوله چې تفصیل به له کراچۍ څخه د مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی نه وورو.
د پاکستان پخوانی ولس مشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علی زرداری ویلی کدا وسلوالو په ضد څو کاله مخکې عملیات شوی وي نو خای د پیښور په آرمی پبلک سکول او نورو ځایونو د حملو نوبت نه وی راغلی. د خالی په مازیګر د سین صوبې په ګړی خدا بخش کې د بنظیر بټو د ومتلین دستوري ته په وینا کې نوموړي ویلی ځینې لیډرانو جرنیلانو او اسټابلیشمنت د افغانستان او کشمیر جهاد د یو بل سره یو ځای کړل او په دې توګه د کشمیر جهاد نه یوازې کمزورې شو بلکې جهادي زمنگ د ولسی خلق کو منستا نہ نوتل. آصف علی زرداری وای بنظیر بٹو هم هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان او کشمیر جهادونه له یو بل سره جلا کړی او دا له یو بل سره مې یو ځای کوي، خو افسوس چې کم فهمه لیډرانو جرنیلانو او اسټابلیشمنت دا له یو بل سره یو ځای کړل. نوموړي ویل هغه وخت چې بنظیر بټو پاکستان ته ستنه شوه او په کراچۍ کې د هغه د هرکلی په جلوس بریدونه وشول کله هغه ورځې د وسلوالو په ضد عملیات شروع شوی وي نو ښایي د پاکستان اولس به نن دا بدې ورځې نه لیدلې. دی وای په پیښور کې ظلم شوی دی او هلته ماشومان وژل شوي دي، داسې ظلمونه مخکې هم شوي. هغه وخت چې بنظیر بټو پاکستان ته راغله او د هغه د هرکلی قافله د کراچۍ په شارع فیصل کې په نښه شوه، په نتیجه کې یې 4500 ماشومان وژل شو. که د هغې وخت فوزي ولسمشر د داسې عملیاتو ویلی وي نو ښایي دا نننی ناورین به موږ نه وی لیدلې. آصف علی زرداری د فوزی محکمو د جوړېدو مشروط ملاتړ وکړو او زیاته یې کړه د پاکستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره دا قانون ضروری دی، خو دوی به هله دې قانون ته د باور رایه ورکړي چې دوی ته معلومه شي چې یاد قانون به په غلطه توګه نه کارول کیږي. دی وای پیپلز پارٹی د دې قانون د ملاتړ پریکړه کړې، خو په دې شرط چې دا به د سیاستوالو خبریالانو سیاسي ګوندونو او دانشورانو په ضد نه کارول کیږي او د مخکې په شان به دا تور قانون نه جوړیږي. هسې نه دا قانون بیا د دې سبب شي چې زه او نواز شریف د دې قانون له لارې زندانیان شو. آصف علی زرداری په خپل وینا کې په پخوانی فوزی ولسمشر پرویز مشرف هم نیوکه وکړې او زیاته یې کړه هغه له یو لوري په ضمانت دی او له بل لوري هغه سیاست هم کوي او فوز ورسره ملګرتیا هم کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پاکستان سیاسي قیادت په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کامی تګلارا یا پلان کې پوز ته زیات اختیارات ورکړي، چې پکې د پوځي افسرانو په مشرۍ د ځانګړو عدالتونو جوړېدل، د پوځ لخوا د لټون عملیاتو ساحه پراخېدل او داسې نور شامل دي. د پاکستان موجوده امنیتي او سیاسي حالاتو ته په کتو سره پوښتنه راولاړېږي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوز ته ځانګړي اختیارات ورکول به آیا د دغه ستونزې له حلولو سره مرسته وکړي او که څنګه. زما همکار ګلیاس همدا موضوع د چارو له پوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې کارپوهان د پیښور خار د خونړۍ پیښې وروستو د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدو خبرې ستاینه کوي، خو د ترهګرۍ پر ضد فوج ته د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې په غیر معمولي حالاتو کې به غیر معمولي فیصلې کول پکار وي، خو دا به قتل پکار وي چې آیا په دوو کلونو کې به دا مسله حل شي او کنه.
هر چیز جو ہے فوج کے نگرانی میں ڈال کر دینا
اسما په اند هر یوې خبرې زمواري پر پوز دا چولو کار مناسب نه دی. د دې لوجب په پوز زمواري نور هم زیات سينو بیا په یو لحاظ ټولنه د پوز تر واک لاندې راسي. دا هغه ټول اړخونه دي چې باید له پامه ونه غورځول شي. زما په خیال زموږ قیادت ته دا سوچ کول پکار دی چې سمه ده په دې حالاتو کې داسې فیصلې کول وي، خو د دې د نتیجو احساس هم ورته پکار دی.
کارپوتل د مسعود وای د پاکستان سیاسي قیادت د ترهګری مخنیوي لپاره په کومو نکاتو متفق شوي باید هغه ټول عملی کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو روف کلاسره په تاریخي تناظر کې وای چې د پخوانی فوجي مشرانو د پالیسیو له وجې موجوده مسلې نه حل کیږي. د روف کلاسر په خبره د پخوانی پالیسیو لوجي د دوی ماشومان او 50,000 نه زیات خلک وژل شوی دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نوي تګلارې په اړه روف کلاسر وایي،
زما په خیال جنرال راحیل شریف پخوانیو پالیسیو کې د نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره جدي کوشش کړی دی. دا لومړی ګام دی. تر دې وړاندې جنرال کینی دا جرأت نشو کولای چې په پوځي هډکوارټر کې ککړ ترهګرو ته د پانسۍ ورکولو پر وانټ دستخط وکړي. راحیل دا کار کړی دی چې د پېښور پېښ وروسته ترهګرو ته پانسۍ ورکولو په وانټ دستخط وکړي. جنرال راحیل شریف یو واضح پیغام لیږلی چې د پوځ پخوانی پالیسی کې بدلون راولي. په دې کې هغه سنجیده دی. د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله یوه ډیره زړوره او د خطرو نه ډکه ده.
روف کلاسر دا هم ویل چې د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدل او د مهمو پریکړو تر شا فوج و. په دې کې هغه مذهبي ګوندونه هم شامل وو چې پخوا د طالبانو استازیتوب کاو. بلخوا په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټک دریز لري چې د هیواد عدلیه، پولیسو او نورو ادارو کې ډیر زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي او هم دغه وجه ده چې فوج ته دا کار سپارل شوی دی.
هغه اوس په داسې مرحله کې داخل شوی دی چې اوس پکار دا دی چې جدي اقدامات وشي. زما په خیال باندې چې دی نو فوجي قیادت چې دی نو یو رول پکې شته، نو دې لپاره زیات تر چې دی نو هغوی ته پکې کردار ورکړی شوی. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان چې کوم عدالتي نظام دی هغه د مختلف مسایلو مشکلاتو سره مخامخ.
ایمل خټک وایي که چېرې په شلو نکاتو کې 40% هم کار وشو نو دا مسله به تر ډېره حده حل شي. خو روف کلاسر د دې مسلې یو بل حل ته په اشاره سره وایي،
دا مسله
تر طالبانو پورې د حل کولو ضرورت نه دی، بلکې په سیمه کې خپل ګاونډي هیوادونو سره د سنجیده خبرو اترو ته اړتیا ده. له خپلو ګاونډي هیوادونو سره د روغې جوړې ضرورت دی. له نورو هیوادونو سره د پراکسي جګړو یا د لاسپوڅو ډلو د کارولو د جګړو څخه لاس اخیستل پکار دي. کچری په سیمه کې مو پراکسي جګړه ختم نه کړه نو د دوو کالو خواري به په سین لهو شي.
کارپوهان وایي چې حکومت او فوج سره ټول ولس او میډیا ترڅنګ ولاړه ده، نو دا غوره حالات دي چې د ترهګرۍ پر ضد عملی ګامونه واخلي او ټولې ژمنې سرته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پر یو ښوونځي د طالبانو د روانې میاشتې له برید وروسته د دې صوبې حکومت ویلي چې دغلته د میشتو غیر راجستر افغان کډوالو افغانستان ته د لیږلو پر منصوبه کار پیلوي او دا چې په دغه لړ کې له مرکزي حکومته د مرستو غوښتنه هم کړې. بلخو افغان کډوال وایي دوی په دې نام نه حالاتو او یخ یخنۍ کې نشي کولی افغانستان ته ستانه شي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټول ملک امنیت سخت کړل شو او د دغه حمله څو ورځې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی بعد دغه صوبې نه د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د زر تر زره لیږلو پلان جوړوي. په 25 دسمبر پرویز خټک وویل دوی به په خیبر پختونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته لیږي. هغه زیاته کړه اکثره کډوال د اگر لخوا استعمالیږي چې لوجی د دوی په سیمو کې بدامنی زیاته شوې ده. د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د مرستیالې مشر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل دوی غواړي افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر په مرسته بیرته ولیږي.
د پېښور د پېښې وروسته داسې یو تاثر ورکړل کېږي چې ګینې حکومت یوازې دغه پیخي لوجي افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږي. هغه وایي دوی افغانان په زوره لیګل نه غواړي، خو باید دغه لپاره منصوبه بندي وشي او زیاته کړه چې په پاکستان کې 14,000 رجسٹر کډوال دي او په همدومره شمیر کې غیر رجسٹر هم دي. هغه وایي باید یون ایچ سی آر او نړیواله ټولنه د دوی سره د غیر رجسٹر شو افغانانو په رجسٹریشن کې مرسته وکړي، ځکه اسې نه چې په ترهګر پیخو کې دغه خلک ونیول شي.
په دغه خبری کانفرنس کې د یون ایچ سی آر مرستیالې مشرې مایا اماری ټونګا اویل کډوال هم له ترهګرې متاثر دي او باید په زوره ونه لیږل شي. بلخوا افغان کډوال وایي کله چې هم څه بد پېښه وشي نو اکثره پولیس او نورې امنیتي ادارې بېګنا افغانان نیسي او جیلونو ته اچوي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال شاکر وایي دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
افغانانو سره کومه سختي چې راغستل شوې ده ډېره زیاته مشکلات افغانانو ته پیدا شوې دي. افغانانو
کورونه چې په کوم ځایونو کې چې میشتې هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپی وهل کېږي او ګڼ شمېر کې مهاجر نیول کېږي او په تاڼو کې پراته وي. بله مهمه خبره دا ده چې د افغانانو په ذهنونو باندې هم یو تاثیر شوی دی. دغه یو میاشت وخت چې کوم ورکړي افغانان هم په کشمکش کې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا هم ویلي دوی باید د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې په یوه میاشت کې دننه دي ناجستر شوي کډوال افغانستان ته ولیږي، خو بلخوا افغانان وایي دوی په موجوده وخت کې دا نشي کولی چې په داسې بیړنیو حالاتو او په سخته یخنۍ کې بیا کډې بار کړي او باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دوی د مسلو په حل خبرې وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي له 2014 کال وروسته به پاتې کېدونکي ځواکونه د اصول لمخې پوځي رول ونه لري. موریتس یوخیمز د مشال رادیو افغان څنګه ته په ځانګړي مرکه کې ویل د دوی د ماموریت ټول تمرکز بعد افغان ځواکونو په تمویل او پیاوړتیا وي. ناتو څوره زیورسته په افغانستان کې جګړیز ماموریت پای ته رسوي او د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې نوې ماموریت پیلوي. لخغلی یوخیمز سره د دوی د نوې ماموریت د څرنګوالي پاړه اسد الله لودین مرکه کړی ده.
د نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه لږ معلومات راکړئ چې په څه مسایلو به متمرکز وي.
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسؤلیتونه په درې برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 12,000 کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي او دا به کاملا غیر پوځي ماموریت وي. د دې ماموریت هدف دا دی چې د افغان ځواکونو وړتیا نوره هم لوړه شي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال 4-5 میلیارد ډالر ورکو. له دې پیسو به تر ډیره د پولیسو او اردو معاشونه ورکول کیږي. درېمه موضوع هم دا ده چې ناتو او افغانستان به یو اوږدمهاله ملګرتیا رامنځته کړي.
تاسو ویل چې د ناتو 2,000 روزونکي به په افغانستان کې پاتې کیږي. امریکا هم ویلي چې 1,000 عسكر به پاتې کیږي. څنګه دا دواړه جلا جلا دي او که په مجموع کې 2,000 پاتې کیږي؟
په دې 2,000 کې امریکایي عسكر هم ځای لري. د امریکا د پاتې کیدونکو عسكرو زیاته برخه به د ناتو په همدې چوکاټ کې وي. یوازې 2,000 به له دې چوکاټه بهر وي او قمانده به امریکایي چارواکي کوي. یعنی په پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو کې به 8,000 امریکایي وي او 4,000 نور به د نورو بهرنیو هیوادونو وي.
تاسو د افغان ځواکونو د تمویل خبره هم وکړه، خو افغان ځواکونه د تجهیزات په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې. تاسو څه ژمنه ورکوئ په دې برخه کې؟
پوځي الوتکې او هوایي ملاتړ او همکاري تر اوسه له افغان ځواکونو سره نشته، خو دا به په راتلونکو څو کلونو کې افغان پوځ ته ورکول شي او معلومه خبره ده چې دا به افغان ځواکونه ډیر پیاوړي کړي. خو امریکا افغان پوځ ته یو شمېر ترانسپورتي هلیکوپټرې ورکړي دي.
اوسنی وضعیت په کتو د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا څنګه ارزوي؟ آیا دوی به وکول شي چې د بهرنۍ ځواکونو له ملاتړ پرته د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي؟
د تیر کال په نیمایي کې د عملیاتو رهبری افغان ځواکونو ته وسپارل شو. له هغه وروسته په ټول هیواد کې د عملیاتو رهبری د دې ځواکونو په غاړه ده. زما په نظر اوس نور هم پیاوړي شوي او د ناتو له روزنې وروسته به نور هم پر مخ ولاړ شي.
که چیرې بیا هم په ځینو حالاتو کې د ناتو او بهرنۍ ځواکونو پوځي مرستې ته اړتیا پېښ شي، تاسو به له افغان ځواکونو سره مرسته
وکړئ؟ په اصولو کې داسې څه نشته. دا ماموریت غیر پوځي دی. افغان ځواکونو ته چې کله هوایي ځواک ورکول شي نور به هم تکړه شي، خو تر هغه وخته دوی کولی شي په خپلو موجوده وسلو او تجهیزاتو متکی واوسي. کال په کال دوی نور هم پیاوړي کیږي او زه ډاډه یم چې دوی د حالاتو مدیریت کولی شي.
یو وروستۍ پوښتنه، د امریکا ولسمشر ویلي چې پاتې کیدونکي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستان وځي او یوازې زر عسكر به د سفارتونو او قونسلګریو د امنیت لپاره پاتې کیږي. استاس پلان څه دی؟
ښه پوښتنه ده. ناتو تر اوسه په دې برخه کې پرېکړه نه ده کړې چې نوی ماموریت به څومره وخت لپاره وي. معلومه خبره ده چې د اوباما پلان به د ناتو پلان هم اغیزمن کړي، خو ناتو تر اوسه پرېکړه نه ده کړې.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي موریتس یوخیم سرمو په کابل کې زموږ د همکار اسد الله لودین مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ دولس نیمه بجې کېدونکې دي د ګلیاز نبا لنډ خبرونه واورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ادا کړی چې امنیتي ادارو له صوبې مختلفو سیمو نه د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ مهم مشکوک کسان نیولي او په پلټنو کې هم پرمختګ شوی دی. دا وزیر اعلی هاوس نه پرون په خپور شوي بیان کې پرویز خټک ویل چې د پېښور برید د پلټنو ساحه تر افغانستان پورې غځولي او په دې لړ کې افغان حکومت هم ورسره مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ مخنیوي لپاره منظور کړل شوی قومي اکشن پلان یا تګلارې عملي کولو لپاره دولس ورکینګ ګروپس یا کمیټیانې جوړې کړې دي. د وزیر اعظم لخوا د ضلعي کمیټو جوړولو پریکړه له هغې وروسته کړې چې د تېر چهارشنبې په ورځ په ټولګندیز غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي تګلارې منظوري ورکړل شوه. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف زرداری ویلي چې باید د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي پلان یا تګلاره د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال نشي. نوموړي دا خبره پرون په غړي خدا بخش کې د پخواني وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو د وون تلین په موخه یوې دستوري ته په خپل وینا کې وکړه. د ناټو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف په نن په افغانستان کې په رسمي توګه د 1400 کالو پوځي ماموریت پای ته رسولو لپاره دستور کوي. د دې دستوري په اړه نور معلومات د امنیتي وجوهاتو له وجې نه دي خپاره کړل شوي. په ننګرهار ولایت کې بیګا په ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هرات یو شمېر چارواکي له دندې لرې کړې دي. د انډونیشیا د هوایی جاز کمپنی ایریشیا ویری چې یو الوتکه یې بې درکه شوې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. په دې جاز کې 162 مسافر سپاره وو. او د اذربایجان په مرکز باکو کې د آزادی روپا آزادی راډیو د خبریالانو وکیلانو په چارواکو تور لګولې چې د آزادی راډیو خبریالان د سارنوالي مامورینو لخوا په بې ساري کچه زورول کیږي.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد د کمی اکشن پلان په مسوده لیکلي. د غلړ کې آج ورسپانه د سرکاري خبر رسا ادارې په حواله وایي چې په منصوبه د عمل درآمد د پاره په آئینی او قانوني ترمیمونو اړه لومبه مسوده وزیر اعظم ته وړاندې کړې شو او د غلړ کې د اتفاق رائے پیدا کولو د پاره د وزیر اعظم په هدایاتو دغه مسوده ټولو سیاسي ګوندونو ته هم ورسول شو. ادارې وایي چې د خالی پورس د اجلاس مشورې دوران وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد خصوصي ادارې نکټا فعال اولو حکم ورکړو. د دې ترڅنګ د غیر رجسترډ افغان کډوالو د رجسټر کولو خبره هم وشوه. اداریا خیر کلیکی چې یو طرف ته خیبر پختونخوا حکومت یو میاشت کې د افغان کډوالو د واپسې خبره کړې کومه چې ډېره ګرانخ کاری بلدا چې بعضي افغان کډوالو ته زموږ ادارو او خلکو شناختی کارډونه هم جوړ کړی دي. نو داسې حالاتو کې بعد افغانانو رجسټریشن او دوی کمپونو پورې محدودول یو ګران کار وی. خو خبداوا که په وخت بلدیتی انتخابات شوی وو نو ورسره به ډېرې مسلې د مقامی نمائندگانو په لاس هواری دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا کې د پولیو په کیسونو او تر کې د مړ شوي ماشومانو په حواله لیکي. اداریا وایي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نور کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره ټول ملک کې روان کال کې د پولیو رنځورانو شمیره 295 ته ورسېده او پاکستان باندې د پولیو په وجه بازي سفري بندیزونه هم لګېدلي چې نه یوازې د اندېښنې بلکې بیزته خبره هم ده. بل طرف ته نن پیښور کې د پولیو ساسکو مهم هم شروع کیږي. د کوم د حفاظت تر مخه چې په موټر سایکل سورلې بندیز لګولې شوی خو پکار ده چې نور حفاظتي انتظامات هم لپامه اونويستي شي ځکه چې دا خلک ډیر مهم فرض ادا کوي. اداري مخکلي کې چې د پولیو سره سره د سند کاذ پلیسي ما تر کې د لوګي د لاسا نور اته ماشومان مړ شوی دي چې ورسره دریو میاشتو کې دملو ماشومان شمیره په کم 300 ته ورسېده. اداري اخره کلي کې چې دا ډیره به حصي ده چې پاکستان کې د انساني ژوند هیڅ قدر نشتا. پکار ده چې داسې حالاتو کې حکومت هنګامي اقدامات کړي وو او متاثر خلکو ته خوراک او نور ضروري سیزونه په وخت رسولي وو او کده دې سامان په ویش یا رسد کې چا کوتاهي کړې وا باید چې د هغه په ضد سخت اقدامات شوي او ذمہوارو ته سزا ورکړي شوي وا.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانه په اداریه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان په دولتي ادارو کې د وسلوالو یو شمېر ملاتړي او خواخوږي موجود دي، ښایي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي پلان په عملي کولو کې له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وایي که څه هم طالبان د دې توان نه لري چې د افغانستان د حکومت واګې ترلاسه کړي، خو داسې انګېرل کېږي چې د افغان ځواکونو پر ضد به د بریدونو پیل کړي خپلې لړۍ ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اسرار عالم مومند اوروي.
د ورسپان ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی چې پاکستانی حکومت د ترهګرۍ لمن زوړلو لپاره کومه شل نکاتي جنډا وړاندې کړي. په هغه کې یو شمېر خبرې تر څه د یو شان او پخوانی دي. په اداره کې راغلی که څه هم په دې هیواد کې عدالتونه په بشپړ توګه له خامیو پاک نه دي، خو د دې کار اکثره د پولیسو او څارنوالانو لخوا د کمزورو ثبوتونو د رامخته کولو له وجې له خنډونو سره مخ شوی دی. ججانو ته د مجرمینو د ملاتړ لخوا دړکې هم ورکړل کیږي. نو که چیرې د عدالتونو چلول په وسته وسپارل شي، نو خلکو ته د انصاف ورکول به نور هم ګران شي. په اداره کې وړاندې شوی باید چې پوځي عدالتونه د بندو دروازو شاته نه بلکې په ډاګه د مقدمو اورېدنه وکړي، چې دارنګ ټولو ویني چې واقعي هم انصاف وشو او کنه. که څه هم په لومړي نظر کې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان مثبت ګام ښکاري، خو باید چې دې ته عملي بڼه ورکړل شي. بلخوا خبري اجانس ای پی لیکي امریکایي پوځي قمندانان پر دې خبره ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې روانه جګړه برقرار ساتلی شي، خو بیا ځلې چارواکي په دې هیواد کې د عراق په څیر د حالاتو د رامنځته کېدو ویره څرګندوي، چېرته چې د وسلوالو پر وړاندې د امریکا روزل شوی پوځ له ناکامۍ سره مخامخ دی. پخوانی امریکایي ولسمشر جا ډبلیو بوش ویلی وو چې دوی په افغانستان کې د طالبانو رژیم ځکه ړنګولی وو چې القاعده ډلې ته یې پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د دې ډلې د مشرانو له ورکولو څخه انکار کړی وو. د په خبره د دوی هدف دا و چې افغانستان د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو لپاره ونه کارول شي. په مقاله کې راغلی دی د افغانستان دننه د امریکا اهداف ډیر زر ترلاسه شو، د القاعده تربیتي مرکزونه له منځه یوړل شو او په یو میاشت کې دننه د طالبانو حکومت وړنګول شو او امریکا ته داسې ښکارېده چې دغه جنگ ختم شو، خو اخر کار طالبان په پاکستان کې بیا منظم شو. بلخو د امریکای پام هم د عراق جګړې ته شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو دواړو خواو ته د خلکو د یو شان کلتور، ژبو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو له کبله د وسلوالو پر ضد د جګړې غربي پوځیان مایوس کړل. موږ ولې له ماتې سره مخامخ یو؟ د دې کتاب لیکوال وایي د پوځي قمندانانو په غوښتنه امریکایي یو شمېر پوځیان افغانستان ته ولېږدول او دا رنګ دغه شمېره څه باندې 100,000 ته ورسېده او اوس چې د ناټو جنگی میشن پای ته رسیدلې د امریکایي پوځیانو شمېر 100,000 ته راښکته شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د سوریې یا شام دولتي خبري ایجنسی سنا وایي د بشر الاسد حکومت د سولې په خبرو کې ګډون ته تیار دی چې مسکو پلان کړي او راتلونکي میاشت به ترسره شي. سنا پرون شنبه د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په حواله وویل چې د بشر الاسد حکومت به په دې هیواد کې روان کړکېچ د حل لپاره د خپلو خلکو د هڅو په خاطر په مسکو کې په لومړنیو مشاورتي مذاکرو کې ګډون کوي. تفصیل فرشته جلال زایورو.
د سوریه دولتي ټلویزیون چې له دمشق خبرونه کوي پرون اعلان وکړ چې حکومت هلته د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسول لپاره غواړي چې د مسکو په مذاکرو کې برخه واخلي.
اكدت سوريا استعدادها للمشاركه في اللقاء التمهيدي التشاوري.
سوريا تايدويچي په مسکو کې په ابتدایي مذاکرو کې ګډون وکړي څو د هغو خلکو هیلي ترسره شي چې په سوریه کې د روان بحران حل غواړي. د بهرنیو چارو د وزارت وی سرچینه ویلي چې د سوریه د حکومت او مسکو ترمنځ خبري روانې دي. څو په مسکو کې یو مشورتي غونډه جوړه شي چې هغه بیا د بهرنیانو له مداخله پرته یوازې د سوریه د خلکو ترمنځ د ډیالوګ لپاره د یو کانفرنس په جوړولو بحث وکړي. د سوریه حکومت لدی بهرانه د وټول لپاره په غونډه کې د ګډون او لدی بهرانه د وټول لپاره په خپل تعهد ټینګار کوي. د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی سنات ویلي چې د بشار الاسد حکومت له روسیې سره تر خبرو وروسته دغه پریکړه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ هیله څرګنده کړې و چې د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې د سوریه د حکومت او د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ د مذاکرو کوربه شي. په سوریه کې د بشار الاسد او د هغه د حکومت د مخالفینو ترمنځ د مذاکرو وروستی دور تیر ژمی په جنیوا کې ترسره شو چې بې نتیجې پای ته ورسید. روسیه د بشار لسد د رژیم له عمده ملاتړ کوونکو ګڼل کیږي او له تیرو څو میاشتو راهیسې د سولې لپاره د مذاکرو د بیا پیل هڅې کولې. دا لانه د څرګند سوې چې د بشار لسد د رژیم مخالفې ډلې به د روسیې په وړاندیز د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي کنه. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 2 لک کسان وژل سوي او د دې هیواد د ټولو وګړو له دریو څخه یوه برخه بې کوره شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په هرات کې د امنیتي او ملکی اداري چارو د سمون لپاره یو شمېر لوړ رتبه دولتي کارکونکو له دندو لرې کړل. د هرات د ټولو 15 ولسوالیو امنیه کمانډانان هم له دندو لرې کړل شوي دي. فرشته جلالزه په دغه اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خبریالانو ته وویل چې د هرات د وضعیت د څېړنې او د هراتیانو له استازو سره د خبرو لپاره د ولایت ته د تللي دولتي هیات په رپورت کې څرګند شوی و چې هلته یو اساسي بدلون ته اړتیا ده.
تمرکز ما سر دو بخش، یک بخش امنیتي، دوم بخش حکومتداری.
دی وای زموږ تمرکز پر دوه برخو، اول امنیتی او دوهم حکومتداری. په امنیتی برخه کې مې د یو لړ اساسي بدلونونو هدایت ورکړی دی. ما هدایت ورکړ چې ټول امنیت قومندانان د ولسوالیو بدل شي، د دوی ځایونه په مناسبو هراتیانو ته د کفایت لمخې ورکړ شي. د هرات څارنوال بدل شو. د هرات د معارف له رئیس ډیر شکایت وو، نه یوازې دا چې لکار لري شوی تر عدلی څارنې لاندې بوي. د هرات د نفتی موادو او د برښنا د مشران دواړه برطرفه شوي او تر عدلي څېړنې بلاندې وي. تر دې وروسته موږ د اداري فساد د فرهنګ د زغملو توان نه لرو. د هرات د ګمرک ریاست او هغه مامورین چې د هرات سوداګري په غم چنولي وو ټول برطرفه او تر عدلي څېړنې لاندې دي. په هرات کې هغه ولسوالان هم له دندو لري شوي چې په دولتي رقابتي ازموینه کې له ګډونه پرته په دندو ګمارل شوي وو. ولسمشر غنی پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل چې د دې ولایت د ټولو ولسوالیو لپاره به نوی امنی قومندانان وټاکل سي او د نوی ولسوالانو د ټاکلو بهیر به هم په خپل ساري. جمهور رئیس غنی پرون په هرات کې د شوزو لایو شمیر استازو سره هم ولیدل او ورته ویل چې په نوی کابینه کې د لږ تر لږه 4 وزارتونو لپاره د شوزو نمونه وړاندې کړی دي. په کسانو کې چې پرون د ولسمشر لخوا له دندو لري شوی د هرات سارنواله ماریا بشیر هم شامل ده چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لومړی شوزو چې د سارنوالۍ مشر ټاکل شوی و. ماریا بشیر ته د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په 2011 میلادي کال کې د زړورو شوزو کلنی جایزه ورکړې وه او په همدې کال د ټایمز مجلې لخوا د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼل شوی و چې ډیر نفوذ لري. د ازادي راډیو خبریال له هرات په خپل رپورت کې وایي چې د دې ولایت سرپرستی د هرات د پخواني والی مرستیال ته سپارل شوې ده. دا نه ده څرګنده چې د برطرفه شویو کسانو پر ځای به نوي خلک څه وخت ټاکل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
له امریکا خبریدونکو د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی چې پاکستان پر اختیار د طالبانو پر ضد جنگ غټل غواړي، نو باید هغه مفکوري ته چې هغه یې تبلیغ کوي ماته ورکړي. دا راز د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت په کار دی چې هغه ټولو قوانینو ته له نوي سره کتنه وکړي چې له کلونو راهیسې په ملک کې موجود دي، خو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې په مؤثره توګه نه کارول کیږي. د دې لیکنې مهمه برخه له ګل ایاز اورو.
فورن پالیسی مجلې د پاکستان تیاری ورزی ترهګری او توهینی رسالت قوانینو تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پیښور ښار کې تیری کې طالبان پاکستان ډیر په بدردۍ سره د 1200 ماشومان قتل عام وکړو. دا یو لړزون کې پیښه وه. د پیښې ټوله نړۍ غمجن کړه. د نړۍ مشرانو له هیواد سره غمرازي وکړه او پرې انتقاد یې هم وکړو چې له کلونو راهیسې ترهګرو ته پټنځای نه ورکړي دي. مجلل کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پیښور برید اثر ډیر حیرانوونکی هم نه و. تر دې وړاندې دغه ډلې په 2010 کال کې فیصل شهزاد ته د امریکا په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې روزنه ورکړې وه. بیا څو اونۍ وروسته یې په لاهور کې د جمعې په لمانځه کې د شپږ اتیا احمدیانو قتل وکړو او په 2013 کال کې یې په پیښور کې 120 عیسایان ووژل. مجلل کې د تحریک طالبان پاکستان ګواښونو باوجود د دې هیواد د دغې ډلې د ماتولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نه خو د وسایلو کمی دی او نه هم د نړیوالو مرستو. پاکستان په اربونو ډالر د ترهګرۍ پر ضد مصرف کړي دي، خو دې هیواد د ځینو ترهګرو ډلو په اړه سترګې پټې کړي دي. مجلل کې د دې مسلې یو اړخ هغه قوانین دي چې پخوانی فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق نافذ کړي وو. په دې کې توهینی رسالت قانون د عامو خلکو پر ضد استعمالیږي. له نور لسوه څلور اتیم کال رئیس په زورګون مسلمانان او غیر مسلم د توهین رسالت قانون لاندې گرفتار شوی او یا ورته سزا ورکړل شوی ده. د قانون تر هغه ډلو ته هم ډاډ ورکړي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی مجله لیکي کله چې تحریک طالبان پاکستان د احمدیانو او عیسایانو قتل عام وکړو نو ادعا یې وکړه چې احمدیان او عیسایان کافران دي او د اسلام سپکاوی کوي. همداراز د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو قتل عام په اړه یې دا جواز وړاندې کړو چې مخالفو ډلو ته پیغام ورکړي چې د امریکا په جنگ کې د مرستو نتیجه به دا وي. مجله وایي د پاکستاني طالبانو تګلاره ښکاره ده چې هغه ټول غلي کړي چې ګواښ جوړیږي. مجله لیکي په دې وروستو کلونو کې د توهین رسالت قانون خلاف ډیر آوازونه غلي کړل شو. په دې کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شاباز بٹی هم شامل وو. مجلل کی کچری پاکستان پر اختیار طالبانو نه ځان خلاصول غواړي نو د ترهګری پر ضد جګړه کې ژمنو نه زیات به کار کوي. دا هیواد به هغه ټول وجوهات لټوي چې طالبان د ترهګری خورولو او پر ضد کاروایی نه ولی مستثنا دي. دا هیواد به د هغه ټولو امتیازي قوانینو جاج اخلي چې له کلون رئیس عام خلک ځپی او ترهګرو ته حفاظت ورکوي. دا هیواد به د ویرې ترهی فضا هم ختموي چې خلک خپل ځان محفوظ وګڼي. او تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د ترهګرو مفکوري یا نظریې ته شکست ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی د ډیلی ټایمز رسپانی ولیکنه وای په پاکستان کې ترهګرای پیښو د لمن زوړل لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو خبره کیږي. خو په لیکنه کې پښتنه شوی چې دغه اقدام واغسل شي نو آیا په ترس کې به دغه هیواد د امنیت مسله حل شي؟ د دې لیکنې لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د پېښور د 14 دسمبر د پېښور وروسته د پاکستان حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلله چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو کامی تګلاره جوړ کړي او د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات وکړي. په ټولګوندیزه غونډه کې کامی اکشن پلان جوړ کړل شو چې دغه به د پوځ لخوا عملي کیږي او تر مخه به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه جوړول کیږي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه په خپل یو اداریه کې په دې اړه لیکي دغه عدالتونه د پوز لاندې کار کوي چې په کې به د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل کیږي. د دې سره سره د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سیاسي ګوندونو په دغه غونډه کې وویل باید د بلوچستان د مسلې هم یو حل راوستل شي او په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات تیز کړل شي او د سیاسي ګوندونو لخوا د ترهګرۍ په ختمولو کې د پوز سره د مرستو کولو ستاینه اهم وکړه. ډیلی ټایمز لیکي حکومت به اوس په آئین کې د پوځي عدالتونو پارا ترمیم کوي چې دا شان پوځي عدالتونو ته یو قانوني حیثیت ورکړل شي. که هم په پاکستان کې په پوځي عدالتونو نیوکه هم کیږي چې څنګه به دغه عدالتونه کار کوي او آیا دغه به خلکو ته په انصاف ورکولو کې ګټور وګرځي او کنه، دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده چې په لومړیو کې خو کېدای شي دغه عدالتونه په زر تر زره انصاف ورکولو کار وکړي، خو په را روان وخت کې به هم دغه د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د ټولو ترهګر ډلو خلاف په یو شان پالیسۍ کار وکړي او کنا. ډیلی ټایمز لیکي یو بل خبره هم ډیره مهمه ده چې په داسې حساس وخت کې چې باید د ملک او قوم د سلامتیا په اړه ځینې فیصلې منتخب جمهوري حکومت کړي وي، خو پوز هر څه په خپل کنټرول کې اخیستي حکومتي شاته کړي دي. ځینې بیا دې ته یو نرمه ماشالله هم وایي ځکه چې دا وخت د ملک ټولې مهمې امنیتي او د خارجي او داخلي پالیسیو په اړه فیصلې د پوز لخوا مخې ته راځي. بلخوا ځینې خلک په موجوده حکومت نیوکه هم کوي چې کچېرې د طالبانو سره په مذاکراتو کولو وخت نه و ضایع کړي او په وخت کې د دوی خلاف عملیات کړي وي، نو کېدای شي د پېښور د 14 دسمبر غونډې پېښې مخې ته نه وي راغلي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د فرایډي ټایمز مجلې په ولیکنه کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د حملې په یادولو سره ویل شوي چې داسې ښکاري د پاکستان حکومت د ترهګرو ډلو پر ضد د قوي اقدام کولو په خبره کې جدي دی، خو لیکنه زیاتوي چې په تشو تورو خبرو نه کیږي، بلکې حکومت باید د هغو عواملو پوره جاج واخلي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو سبب کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
فرایډي ټایمز مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په دې روسيو کې دا ویل چې خه طالبان وجود نه لري، او د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا د ترهګري خلاف پالیسي لپاره د 19 نکاتي مسودې تیارول خای چې غیر پوزي مشران د پیښور د سکول پیښې وروسته په حرکت کې راغلي دي. خو رسپړ لیکي ته خبرې کافي نه وي او زیاتوي دا اول ځل نه دي چې سیاستدانان دا قسمه وعده کوي، خو د کومو نتیجو سره د مخامخېدلو امکان لامل یې لپامه غورځوي. نه میاشتې مخکې چودري نثار د ترهګري خلاف د یوې جامع پالیسی وعده کړې وه، خو بیا یې سمدستی له تحریک طالبان پاکستان سره پر مذاکراتو لاس پورې کړ. دغه مذاکرات ناکامه ثابت شو چې په نتیجه کې پوس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. مجله په دې لړکی مهمه مسلې په ګوته کولو سره وایي چې اولنۍ ستونزه د اسلامي تندرو ډلو او غیر ریاستي عناصرو موجودیت دی چې د نظریې په اساس له یو بل سره په یو نیټورک کې تړلې دي. د مجلې په خبره یوازې د تحریک طالبان پاکستان خلاف کاروایی کافي نه ده، بلکې د هغو وسیلو نه هم لاس پورته کول ضروری دي چې په گاونډ کې د خارجه پالیسی هدفونو لپاره استعمالیږي. د دې وجه دا ده چې تحریک طالبان پاکستان هم د هغو ډلو سره په یو نه بل لحاظ تړلې ده له کومو چې د وسایلو په توګه ګټه اخیستل کیږي. بله مسله چې مجله ذکر کوي د ترهګرۍ خلاف ریاست او ټولنه په یو سوچ راوستل دي. مجله لیکي د دې لپاره باید حکومت داسې قوانین او نظام جوړ کړي چې له مخې په مؤثره ډول د ترهګرو گرفتارول، له هغو نه تفتیش او د ترهګرو پلویانو خلاف کاروایی وشي. درېمه مسله چې مجله په ګوته کوي دا ده چې باید د پاکستان نظریه او مفکوره تبیا کتنه وشي چې پر ځای د دې چې دا په اسلامي بنیادونو قائم یو شرعي ریاست وي، باید مساوات او اخوت پر اسلامي اصولو جوړ یو سیکولر ریاست وګرځول شي. د دې لپاره پکار ده چې نصابي بدلون، د مدرسو مناسب نظم او سارنه، او په جماعتونو کې خطبو او د کرکې یا نفرت تقریرونو ته پام وکړل شي. مجله لیکي که په مکمل ډول د ترهګري مخنیوي په سر کې ممکن نه وي، نو واړه ګامونه اخیستل کېدای شي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور دن کو دروان دسمبر میں آش پر شپاڑا سمن اٹھا تھا پیخبر پر آرمی پبلک سکول دا طالبان پر برید کی دا وجل شویز دا کون کی احمل خان پلار وائی زوی ایل انزرونو جوڑا ولو او گاڑو اچغلا ولو سرا لیر علی والتی آلر اللہ احمل خان کشر رور زرک خان وائی حغبا تل پا گاڑی کے پا سیل استلو پلار وائی احمل پر یو انزور کار پیل کڑو چے نمگڑ تر پاتی شو احمل دا پلار او رونو خبر پا پیخبر کی دا مشال ریڈیو دا خبریال شبیر جان پا دے رپورٹ کے اورو
دا ثواب سره تعلق لرونکي د دولسم جمعات امل خان چې د مصورې د گاډو او د گاډو د زغل نه یوازې شوقي وو، بلکې د گاډو یو خوز غلونکي هم وو. پاش پاړسم دسمبر د پرچی ورکول رستو په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو د ډزو ښکار شو او وجل شو. د امل خان پلار عتیق اختر وایي چې امل خان د دو په دریو زامنو کې مشرې زوی وو او د ډیرو صلاحیتونو مالک وو، خو وایي چې د دغه بد پیښنه په خپل دفتر کې خبر شو او سمدستي امل خان ته ټلیفونونه او په موبایل میسجونه وکړل، خو ولې د هغه جواب نه راتلو. د هغه وروسته د سکول مخ وکړه، خو هلته هم پرې نه خوده شو. ولې چې هسپتال ته راغلو نو د خپل زوی مړې ورته ملو شو.
څلور ګولۍ لګېدلې وې، یو په سینه باندې، یو په لاس او یو په دې بغل کې لګېدل او یو په سر باندې. تقریبا 3:30 بجې بیا موږ ته ډېډ باډي هلته ایس ایم ایس نه ملاو شو. داسې قسمه ظلم او زیاتې خو هیڅ څوک نه کوي چې دا څنګه دی وکړو له اوسه طریقې سره.
د امل خان کشر ورور زرک خان وایي چې دوی سره به په کور کې لوبې هم کولې، بهر به هم ګرځولو، خو له د ګاډو ډېر شوقي وو نو اکثر به د زغل لپاره ځان سره هم بوتللو.
زه خو به ناس ته ما به لوبې کولې، هغه به چې بهر نه راغو ما ته به ویل سبق راواله. ما به ورته ویل لکه څه ورو کزه لګلو به کوم بیا به وکړ. هغه ګاډم ډیر شوقین او بس فیسبوک باندې د ویډیوګان شته په پایره کې د پای باندې اوره سم نو بیللې، خو بس هي کې دا واقعي او شواغه ځان لګاړې جوړ اغستو هغه به ځان لسیټ کولو، هغه ټول سامان در نه پروت دی.
احمد جان چې د امل خان نه کشر دی، هم په آرمی پبلک سکول کې د نهم کلاس د کون کې دی، وای چې په دغه روز وې چټي کړي وا او او دده د مشرورونو علاوه د کلاس شپارس ملګری هم پدې کې وجل شي وي او وای چې ډېر خفه دي خو ولې حوصله اوس هم لوړې دي
خوغان خوډر زیات ته خو بس ډېر خخ مرګري مو پکې زما پکې سول مرګري لکه شهیدان شوی دي او لکه زخمیان هم پکې ډېر زیات تل اوس حکومت لا دا پکړ دي کباج خلک داسي دا غي ډېر یریدل دي دغه د وځي دی له پکړ دي چې د سکیورټي په هر ځای کې زیاته کې چې خلکو تدایر نه وي چې سبا زمونږ بچو سره داسي کار وشي
د امل خان پلار ول چې په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی ماشومان او د هغوی د مور پلار ارمانونه نیمګړې پاتې شوی دي ول دوی د واکمنو پسیمه کې د امن غوښتنه کوي او وایي چې په ټوله پښتنه سیمه او په خصوصي توګه د سکولونو امنیت ته پځای کړي چې د دوی د زوی امل خان د اخیری تصویر په شان د یو ماشوم او د هغه د مور پلار ارمانونه هم نیمګړې پاتې نشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ
اردن کو په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د زدهکوونکو تنظیم هڅه کوي چې د سیمې د نهم او لسم ټولګیو طالب علمان د دوی د راتلونکو امتحانونو لپاره چمتو کی د دې تنظیم غړي وايي په سیمې کې تعلیم پرمختګ ته هغه رنګ چې لازم ده پام نه ده شوی او ځکه نو دوی اړ شوي چې په خپل په دغه برخه کې کار وکړي د طارق اورگزی رپورت پرې ورو
د تنظیم غړو په خبره اتوار پر ورځ امتحان اخستو لپاره دوی د ساده های سکول او د بګن های سکول حالونه مقرر کړی دي د تنظیم غړي وایي چې په ساده کې زده کوونکو نه امتحان اخستو وخت د سهار 9 بجې دی او زیاتوي چې په بګن کې دغه امتحان د غرمې 2 بجې به شروع کیږي د تنظیم مشر محمد سلیم خان مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د زده کوونکو نه امتحان اخستو لپاره دوی ټول تیاریانه مکمل کړی دي دوی وویل چې ممکن دي چې تر زرو پورې زده کوونکو په دې امتحان کې برخه واخلي
تیرې پر 1450 نه زیات اور کوئی ساخستی و زن خلق خبرم نو شوی پاوی کی سٹارٹ و دمو اول آغاز و دی زلی سکم ساده علاقه ده اغی ایک توقعاتی ده 700 سٹورنٹان ساڑی 600 بای ساخدی و بگن کی بم دسی 300 کسان پوری انشالله ساخلی
دادا پا خبر کمز دکون کی دغه امتحان پاس کرین آغوی تا با دوی دو میاشتی ده دوشن للار مفتالی مورکوی اورنگزیب خان پناما ده تنظیم یو بل غره وای چه دغه پروگرام مقصد داده چیز دکون کی پراوان ده بورد امتحان که خی نمبر واخلی دو ویل چه پسیما کی تعلیمی وزنی را خراب ده نو دی غواړي چې د زده کوونکو مرسته وکړي
یو خو ایجوکیشن سیستم څه کوم دی هغه صحیح نه دی او بل دلته څه کوم سټوډنټون دی لکه د نیم نه زیات سټوډنټون د دې دغه واس نه کیږي کنه چې هغه ټیوشن وکړي دا علاقہ څه کوم تر هغه غره والی دی مطلب مودا شروع کړو د خلک څه کوم دی تعلیم په میدان کې د مخ کې لوړ شي
د تنظیم غړو د سیمې په ځوانانو غږ وکړو چې د نوړه حالاتو مقابله دوی د تعلیم په مټو کړی خپل تعلیم ته ډیره توجه ورکړي ځکه چې یوازې تعلیم یافته قوم د پښتنو په خوره د روان جنگ مقابله کوي ولشی طارق اورگزی مشال رادیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اردن کو افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خونځیو جنکۍ زده کوونکې وایي ملاله یوسفزای د تعلیم په برخه کې افغانستان هم د خپلو مرستونه برخمن کړي د سوات ملاله یوسفزای تروانه میاشت د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د غېد هڅو په خاطر د سولې نوبل جایزه ورکړل شو په دغه اړه نور ولول جلال آباد د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې
کیول اورده په ننګرهار کې انجونیز د کون کې د ملالی سوبزی د نوبل جایزې په اخستو خوشاله دي نوبل لورته تملری چې د ملالی فنډز نه دي د افغانستان د انجونو او ماشومانو د تعلیمي کچې د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي د الای لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې ارزو شیرزاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ملاله یوسفزی زموږ د ټولو لپاره افتخار یو ویاړ دی یو پښتنه پیغله ده افغانستان کې ډیر غریب او ضرورتمند هیواد دی داغه د تعلیم کچه ډیر روسته پاتې دي د کوونکې او خلک عزت کومک ترتیا لري دوی ورسره هیله دار چې د دې مرستو سره سره افغانستان هم لګیږي افغانستان هم د مرستو ترتیا لري او دا ځکه چې افغانستان د ملاله یوسفزی پلرنه کور دی
د بیبي حوالې سیس د کوونکې سلمہ قریشی هم تمل لري چې ملالې یوسفزۍ د افغانستان سره هم د تعلیم په مت کې د خپل پنځ نمرسته وکړي.
لکه څنګه چې د ملالې د پن د نور هیوادونو سره کومک کوي، وای چې د افغانستان سره هم کوي. افغانستان غریب ملک دی او ضرورت لري د نورو هڅې او کومک ته، او موږ د ملالې څخه دا خواهش کوو چې د خپل د پن موږ هم برخمن کړي.
د شبادي په نوم یو بل زده کوونکی هم له ملالې یوسفزۍ نه ورته غوښتنه لري. وای
کله چې ملالې د نوبل جایزه واخیستله، موږ ټول چې دی په هغې باندې فخر کوو، او بل دا چې هغې چې دی پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې چې دی د هغې خپله مرسته اعلان کړې ده، او د افغانستان خلکو لپاره هم یو څه سهولت او زمینه د پوهې او تعلیم لپاره برابره شي.
ملالې یوسفزۍ سکل د نوبل جایزې تر څنګ بېلابېلې نړیوالې جایزې هم ترلاسه کړي او د تعلیم د مبارزې خطاب یې وګټو. نوموړي په خپلو مرکو کې د پاکستان تر څنګ یو شمېر نور هیوادونه هم یاد کړل چې د ملالې پنځ نه به د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
باختر